آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې زیات شوې دي. چهارشنبه نوې ډلې د وی غونډې کوربه وو. پنځشنبه اسلام آباد او نشته دوی اونې مخکې تر دې په تهران کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه. د اگست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته ماسکو هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سیمې هیوادونه څه ته اندېښنه لري، که څه تمې لري؟ که دا پوښتنې هر راز ځواب وو، یو شی څرګند دی چې د سیمې هیوادونه لا هم د افغانستان په اړه په یوه خوله نه دي. د چهارشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې د کوربه هیواد هند تر څنګ د روسیې، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو او د هغو مرستیالانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د سیمه ییز امنیت په نوم په دې غونډه کې د افغانستان د بدلون په حال کې وضعیت په ځانګړې توګه د امنیتي وضعیت او پر سیمه او نړیوالو د هغې د اغیزو په اړه خبرې وکړې. خو نه د پاکستان استازی پکې ګډون وکړ او نه هم چین خپل استازی نوې ډیلي ته واستاوه. په اسلام آباد کې که څه هم د ترویکا پلس غونډه ده چې په دې کې د امریکا، چین او روسیه او پاکستان استازي یو ځای شوي دي، خو اسلام آباد ته تر دې یوه ورځ مخکې، یعنی په هغه ورځ چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه غونډه وه، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په مشۍ، د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشۍ پلاوی ولاړ. واشنگتن چې پوځیان له افغانستانه وتلي دي او د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان له شاوخوا هیوادو څه تمه لري؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ دا مسله روښانه کړه او د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي ټام ویست د سفرونو په اړه یې وویل چې له پاکستان وروسته به چیرته ځي. د تامبس سرګندونی او رو له تخنیکی همکاره هیله کوم چې د ژغله تاسو سره شریک.
He will go to Pakistan, to Russia.
هغه به روسی او هند ته لاړ شي. دی به زموږ له شریکانو سره دا روښانه کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه هیله لرو.
یو شی چې تقریبا سره ورته دی هغه دا دی چې د افغانستان په اړه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د سیمې او نړۍ هیوادونه څلور غوښتنې تکراروي، یعنی تقریبا دا سره تکرار دي. بشری حقونه، له افغانانو سره بشری مرستې، په کابل کې د داسې حکومت جوړېدل چې ټول شموله وي، او له افغانستان نورو هیوادو ته د ترهګرو د متوجه ګواښ مخنیوي. په خبرونه کې چې هر میلمه را سره ملګری کېدو یو ځای کېدو، هغوی به بیا په هغه وخت کې تاسو ته معرفي کړو. د افغانستان په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی په خبرونه کې را سره یو ځای شوې ده. د دوی هرکلی کوم. اغلی بارکزی، ستاسو په باور د سیمې هیوادونو دلچسپي د افغانستان له وضعیت سره څه ده چې په وروستیو کې غونډې زیاتې کړې دي؟
سلامونه او نیکویلی تاسو ته او محترم قدرمن اوریدونکو ستاسو همکارانو ته. سیمه هیوادونه افغانستان سره نه بیلیدونکي اړیکې لري. افغانستان سیاسي، اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې د هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمه هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول، که چېرته د مثال په ډول باندې، که چېرته د نه په افغانستان کې د ازبکستان تحریک فعالیتونه ډېر شي، اسلامي تحریک چې دی د هغوی فعالیتونه ډېر شي، نو خامخا مرز هم ورسره مشترک شته او دوی به قوت سره د ازبکستان حکومت ته یو خطر وي. همدارنګه که چېرته د پاکستانی طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ که چېرته موافقتنامه د سولې نه وای شوې، تاسو پوهیږئ چې هغوی ویلي چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کوي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دغه احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی، په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف گروپونو سره جنگ لپاره هم مسولیت ورته ورکول کیږي او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هیرم نشي چې افغانستان سربیره پر دې چې د یو ترانزیت لار ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې خپله هم که چېرته فقر او غربت تیریږي د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډیریږي، د دې تر څنګ قاچاق ډیریږي، د مخدره موادو
بله د وبښې د مهاجرت مسلې ته راځم. خو د لومړی خبره چې تاسو چې ګاونډیان اندېښنه لري له امنیتي تهدیدونو نه ویره لري که ورته ګورو د اگست 15 را وروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې د افغانستان له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم دا خبره تکراروي او یا دغه داسې غونډې جوړوي؟
شپه صاحب زه خپل تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. طالبان دا وویل چې عمومي هفه ده، مګر موږ هره ورځ وینو چې دننه په افغانستان کې په کوچنی ښار کابل کې په نور ولایتونو کې په سیستماتیک ډول باندې هدفمند قتلونه شته. آیا دا همدغه طالبان نه دي چې ویل عفه او عفه نه وروسته خپله شهرایي محکمې ته خلک وړي؟ د دوی کړنې او د دوی خبرې یو تر بله ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه و. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، تبي خبره ده چې نه. آیا طالبان د څه قوي استخبارات لري چې وتواني چې د افغانستان امنیتي مسایل تجزیه او تحلیل کړي؟ نه. آیا طالبان د څه واک باندې چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامی ډلو ټپلو په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي دوغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ نن خپل طالبان یاریږي، خپل دوی خپل ذات نشي ساتلی.
خو بیا هم وبخښئ، که چېرته په نسبي شکل باندې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته وګورو او د تیر کال همدې مودې سره مقایسه کو، نو امنیتي وضعیت خو بهتره شوی؟
بیا هم د تعجب وړ خبرم دا ده، ځکه چې عامل د بدامنۍ طالبانو دغه عامل چې راغی واکې ترلاسه کړ، بیا نو ولې موږ ووایو چې امنیت ښه شو؟ خو دوی په هغه وخت کې له عامل د بدامنۍ وو، د دوی له لاسه خلک آرام نه وو، انتحاري به د دوی له خوانه کېده، چسپکی به مونه به د دوی له خوانه وو، مقناطیسی به مونه به له دوی له خوانه وو. مګر اوس پوهېږو چې د طالبانو تر څنګ نور ډلې هم شته. تاسو وګورئ په جلال آباد کې هفته کې څو ځلې چسپکی ماین باندې خلک وژل کیږي. یعنی که چېرته تاسو عامل د بد امنۍ صحیح چې خپل عامل یې وو قدرت او واک ورته ورکړئ او ورته ووایاست چې بیا هم ولا امن دی، نو طبیعي خبر ده ځکه چې هغه علت رفع شو. علت همدا و چې دوی په قدرت کې نه وو، د قدرت لپاره یې جنګېدل. اوس په قدرت سره جنګ نه کوي، مګر نور ډلې خوشته او دوی خپل یو تهدید دی د افغانستان د امنیت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره. په کوم کړنه چې طالبان روان دي، دوی خپله په خپل نفس کې د دوی کړنې یو ستر تهدید دی.
بله، بیا هم د امنیت مسلې ته که چیرته راوګرځو، البته هڅه کوو چې له خپلو نورو میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. تر اوسه پورې ټلیفوني رابطه نه ده ټینګه شوې. جنو کسانو را سره ژمنه کړې وه چې په دې خبرونه کې به برخه اخلي. اخلي پرګزي، له تاسو سره به بحث دوام ورکړو. د امنیت په برخه کې آیا د دغه غونډو لاري دا ګاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولای شي او دا ډاډ ترلاسه کولای شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي؟
که چیرته ګاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف ترلاسه کوله، نو ضرورت دومره خبرو اترو ته نه وه. که چیرته تاسو وګورئ په تیر دو میاشتو کې طالبان حداقل تر لس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنی په هفته کې یو ورځې قطر ته دوی لاړ، موسکو ته دوی لاړ، تهران ته دوی څو ځلې لاړ، پاکستان ته خو بې شمېره تک شوی، چین سره بشمیره دیدوادی تدی شوه، بین ملي سازمانونو سره د دې خبرې اترې شوې. مختلف ملکونو استازي په شمول د امریکا او غوی سره خبرې اترې دي کړې. یعنی کوم ډاټ چې نړیوال ټولنه او د سیمه هیوادونه غواړي د طالبانو نه ترلاسه کړي، اول خو زه فکر نه کوم چې هغوی خپله په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري، ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپله دي یو خطر دی، خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نشي پټولی. د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر چې طالبان دی دننه په افغانستان کې دفع کړي، دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي. کنی تاسو فکر کوئ چې ایران یا د بیلګې په ډول باندې روسیه یا زموږ نور ګاونډي ملکونه یا امریکا یا جرمني دوی به د افغانستان سیاسي ډلو ټپلو لپاره دومره اندېښمن دي چې همیشه وایي چې په افغانستان کې باید یو داسې سیاسي نظام جوړ شي چې په هغه کې ټول سیاسي ډلې؟ نه، دوی صرف غواړي چې دننه تهدید نه بالقوه و مالته ختمه کی خونکی د قدرت ویش چی وشی، نو دا یک دستگی د طالبانو د لاسه وزی او دی غب القوات تهدید نکی. زه فکر کوم چې اوس وخت نه دی چې موږ هغه پخوانی میتود باندې افغانستان ته وګورو. زه فکر کوم موږ په خپل تحلیلونو کې ډیر اشتباه کړی دی، او اوس دا وخت دی چې هر څه رښتیا او بر باندې باید وویل شي. مخصوصا طالبان باید دا خبرې ډیر واوري، ځکه چې دوی په سیاست کې او په بهرنۍ روابطو کې، په ټولنیز روابطو کې او د ډیپلوماسي په ژبه باندې ډیر بلد نه دي. نو که چېرته موږ دوی ته یو کاذبه چهره او قوت ورکړو او دی په خپل دغه لار باندې لاړ شي، خو افغانستان برباد او تباه شو.
بله،
بله، خپل هغه څه چې واقعیتونه دی هغه د میز سر باندې کیدو او ته ضروره هیڅوک نه یې تعالی غم نه مرده، نه یې مال غم نه مرده. هر یو د خپل ګټو او غوښتنو لپاره غواړي تاسو سره خبرې وکړي. او زه فکر کوم طالبان هم په تیر 5 کلونو کې کافي اندازه تجربه ترلاسه کړې چې پوه شي کوم ملک دنیا څه غواړي.
مننه اخلي بارکسي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شکرالله عاطف مشال هم په خبرونه کې سره ملګری شو. لوي خبرتیا وروسته د دوی نظر هم له تاسو سره شریکو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای شي.
دا سړي په پوکي پروګرام له اسدي راډیو اوري. په خبرونه کې مونږ مېلمانه دي شکریا بارکسي په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او شکر الله عاطف مشال په پاکستان کې د افغانستان په خانه سفیر. اغلی مشال، شغله مشال، ستاسو په باور د پاکستان اندیشنی د افغانستان له اوسنی حکومت څه دي چې د افغانستان له خاطر دا د قسم د ترویکا په غونډه کې خو هم پاکستان او د طالبانو هیئت رسمي بلنه ورکړې ده. د دوی د بهرنیو چارو وزیر تقریبا 6 ورځې مخکې کابل ته لاړ، تر هغه مخکې د دوی د آی اس آی مشر کابل ته لاړ. لطفا توضیح ستاسو نظر سره.
تاسو اوریدونکو ته سلام. فکر کوم چې په افغانستان کې بدلون د منطقې هوادونه هم جدي مسؤول کړی دي. د سیمه کې به هوادونه کوشش کوي چې د خپل ګټو لپاره خپل هڅې داسې تیز وساتي، خو زه فکر کوم چې دا وخت دی چې افغانان توجه وکړي چې څنګه دوی سیمه او نړۍ سره داسې روابط ترتیبوي چې د افغانستان په نفع وي. پاکستان البته خپل ګټې او د ګټو د تضمین لپاره هڅه کوي او د ګټو د پالنې لپاره به کوششونه کوي، خو زه فکر کوم چې په سیمه کې دا ډول مجلسونه لکه په هندوستان کې چې وو یا په پاکستان کې د تریکا مجلس، بغیر د افغانستان د سری حکومت خارجه وزیر سفر، دا ټول مهم اقدامات دي. مونږ ته په وسیمه ته په کار ده او افغانستان خپل البته د جدي ضرورت لري چې سیمه او نړۍ له افغانستان سره په یو مشترک لار باندې لاړ شي. او دا مجلسونه غونډې سره لږ چې د عاجل به کوم اغلن محل کې کوم خاص نتیجه نوی خو په محل کې دا مثبت قدمونه دي او فکر کوم چې منګه باندې موثر او د ټولو د ګټې مشترکې ګټې لارې ته توکلی.
مشال صاحب بله مشال صاحب، د افغانستان کې اوسنی واکمنان څرنګه کولی شي چې د هند او پاکستان ترمنځ په خارجي سیاست کې یو توازن رامنځته کړي؟ مثلا په هغه ورځ چې په هند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړیده، په هغه ورځ باندې پاکستان د طالبانو پلاوی ته بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته ورشي، او د هند په غونډه کې هم د پاکستان استازي برخه نه لرله، نو په کابل کې واکمنانو ته څه وکړ؟ اصلا
تلاتی کابل موضوع نه ده، د سیمې موضوع ده. اوس وخت کې د سیمې هیوادونو ته دا پکار دي چې د نورو نیابتي جنگونو یا د یو بل ازمیلو نه تیر سي، د وخت کې د تفاهم او مشترک کار لپاره زمینه برابره سي. ځکه دغه تهدید چې افغانانو سره مخامخ دي یا هیواد سره مخامخ ده، دا نور تنا د افغانانو لپاره نه ده. فکر کوم چې یا افغانستان ماته به دا ورې سیمه سیمه ته به جدي مستقیم خطر وي. نو خو دا وایي چې هندوستان، پاکستان او د سیمه نور هیوادونه مشترکاً یو تفاهم ته ورسیږي او د افغانستان سره په مشترک او دو طرفه احترام باندې روابط باندې کار وکړي.
مننه مشال صاحب مننه. په همدې برخه کې به د اخلي بارکزي نظر هم واخلم. اخلي بارکزي، ولې د سیمې هیوادونه زموږ په ګټه کار وکړي؟
موږ مشترک ګټې لرو. کچې د سیمې هیوادونه د خپل ملي ګټو په خاطر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هلې ځلې وکړي، افغانستان ټول ملکونو ته کولای شي د خطر وړ
او بشه. کچیر تام د ساسو خبره صحیح وي، نو ولې هند او پاکستان د افغانستان په برخه کې په دې تیرو شلو کلونو کې ګډ دریس یا نږدې دریس سره نه دی خپل کړی؟
دیتا ونه هم متفاوت. هند او پاکستان په کوم د تاریخ په کوم مقطع کې د یو مشترک نظر درلود د افغانستان په سر باندې ولري. متاسفانه دا پاکستان چې د افغانستان نه د هندستان په ځد خبرو پالیسی او سیاستونو کې کار اخلي، او البته دا تور د پاکستان لخوا خموال کیږي چې افغانستان کې استخباراتي کارونه ډیر کوله، خو د افغانستان بیا پاکستان ته هیڅ نه تهدید مواجه نه. مګر
بلې ټلیفوني رابطه مو فکر کوم قطع شوله. اغلی بارزی ستاسو شخ ناورم وربشو. مشال سپ تاسو څه فکر کوئ؟ کچرته د هند او د پاکستان په خپل منځ کې سره سیالي وي، د چین او د هند د ریزولې د افغانستان په برخه کې نصر یو ځای کیږي. لشاغلی مشال سره مهم ټلیفوني رابطه قطع شوې ده، نه پوهیږم ټلیفونونو کې ستونزه شته. هغه څه کو چې له ملمنو سره بیرته ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. موضوع مو دا ده چې د سیمې هیوادونه په روسي کې څرنګه د تډیر لیواله شوې چې د افغانستان لپاره غونډه جوړ کړي. په ماسکو کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته غونډه جوړه شوه، په تهران کې غونډه جوړه شوه، په چین کې وبخشي، په هند کې غونډه جوړه شوه، پاکستان هم د تریکا د غونډې کوربه ده. زحمت شبریم ستاسو کوربه. اوریدونکو ته به مخه کړو چې په دې خبرونه کې د دوی نظر هم له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. زموږ ته مهرباني یو اوریدونکو کښته نو مخکې تر دې چې ټلیفون شمیره اعلان کړم، مهرباني وکړئ تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
موږ د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني.
بله دلته په هلمند کې ډېرې ستونزې دي، ډېر مشکلات دي. ځکه چې وتم دا درې شپه تر مخه یو عسکر د کور ایستلی وو، سره خلطه ور اغوستی او وژلی وو. ډېر مشکلات دي دلته، خلک په عذاب وي، تلیفونان یې دا اوس هم الله چې په راک چک پوینټ دی در راست تلیفون یې ګوري که غزلي په کښې بله ټاک ټکه در ټکش کښې وېځي ویزه تکیې دي. او بل مشکل دا دی ورور جانه چې دا دولتي شان د پخواني دولت شان دوی په شخصي خلکو باندې خرڅوي، چې هغه شامس کښې ګرځي په بازارو کښې شامس کښې خرڅوي.
مننه چې خبرونه کې مو برخه سره وخته بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازریب سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. بله، دا اوریدونکو د سکایپ لاره سره دی، تاسو ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. سره اورو رابطه قطع شو. نن په ټلیفونونو کې څه سونه شته بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ.
سلام و عرض سلام دارم برای شما و شنونده های محترم و میمانه عزیز.
و علیکم السلام، مهربانی.
ببخشید، من یک پرسش دارم، امکان داره به فارسی مطرح کنم؟
بله، نه، پدوار سترگو، مهربانی.
لطف میکنین، چشمایتان درد نکنه. ما سوال ما یست خواه، اول شکر میکشیم که دو میمانه عزیز داریم، شکریه جان بارکده، آقای شکر الله مشل به خوش آمدن. دیگر سوال ما یست که از خانم شکریه جان جواب بدن برای ما که امی رقابت هندوستان و چین در افغانستان چی تاثیر میتونه داشته باشه، و جز دیگه سوال من این است که از رقابت چین امریکا چی میتونه استفاده بکنه؟ استفاده مثبت میکنه، منفی میکنه یا بی تفاوت میمونه؟ این دو سوال وجود داشته.
تشکر، تشکر. یو بل اوریدون که هم را اخلو، مهربانی وکی تاسو پلان کی است؟
السلام علیکم، نیم اصلا شهاد یم در زابل ولایت استادم خبره کوم. وره دا خلق خوشه پرتن دی کی جنوی دولتي شام په بازارو کې خرڅي، جنوی عسكر وزن زمش په شمو ته خو نه عسكر په ځاب کړی دی، نیو علاقه شیخ عسكري اش پارتي د خلق زونه اش دغونه افغان نو په شرکه اچ.
من نه خبرون کوم برخه را سره واخسه بل اوریدون کتاب مخه کو. ازریب سپو کې پروګرام دی، تاسو پلان کې اس مهرباني وکي. د سکایپ لاري اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکي. د واتس اپ لاري بل اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکي. تاسو پلان کې اوسئ، مهرباني وکي.
سلامونه شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو سلامونه او نیک شیبر نکوم د ورځې دغه وخت
نکوم. وعلیکم السلام، مهرباني.
هلمن ولایت سم رویس اخلاقی لای کی ما زما نظر دار شي برخه چې تدیر هدا پرې چې دا نو حکومت راغلې دي سناس ځانګړتیا یوستا خو د غلاوی په برخه کې تدیر هدا پرې ټینګار دي، یعنی غلاوی کمیسوی دی په خوا پر تر او بل دا چې د امنیت په ټینګولو کې شاید په ځینو ولایتونو کې نیمګړتیا یوستا، ځکه چې نو نو دولت دی شای چې دغه ستونزي خموز دا غشتنه ځنی کوو چې باید چې تدیر هدا پر مستامنیت خوندې کی، ځکه چې مستامنیت مهم دی تدیر
په دې، ځکه چې مننه مننه پر وخت په ورته وخت بل اوریدونکو هم په واتس اپ خبر را سره کوي، نو ځخ تاسو اواز البته ورسېلو اخلاقي سپ. یو بل اوریدونکو ته هم مخه کوو، مهرباني وکړئ یو سره په سپوک پروګرام دی تاسو پلان کې سره سره. نن د ټلیفونونو وضعیت خراب دی، البته د مشل صاحب ټلیفوني رابطه هم قطع شوې ده، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې.
السلام علیکم، علما ولایت صاحب غفار ننګ در سره په تماس کې.
مننه.
امنیت واکن هم چنگ دی که موش بایش تر بخوا وز غلقم سوی دی، نو اتا دیر غلقم سوی دی، نو وش شده امنیت چنگ دی دو گوانه، شکریت دی بیخی خیرات دی.
منه نه، آخلی بارکزی دی خلگو مختلف نظرونه و که چرت خپل بحث تا بیر تراو گرزو د سیمه هیوادونو د اندیشنو په برخه کې چې مخکې هم د خبرون په پیل کې تاسو توضیح ورکړه، تاسو د کډوالو مسله یاد کړه، ما بیا وویل چې دا به وروسته راسپړو. د ایران د کورنیو چارو وزیر روانه اونۍ اندیشنه ښکاره کړه چې کډوال کله په افغانستان کې دنن له افغانانو سره مرستي ونی شي، نو کډوال ایران ته ورزیاتی شي او له ایران بیا د اروپا په خوا هم رواني شي، او د نړیوالو ته اروپایانو ته هم یو تهدید وکړ چې د دې افغانانو غم باید وخړل شي. دغه کډوال آیا تنها اقتصادي کډوال یا کنه نور مشکلات هم شته؟
اقتصادی کډوال په ټول دنیا کې شته، یعنی سړی دانش ویلای چې اقتصادي کډوال صرف د جنگ لامل نه خپل مرګ نه کړی، بلکې د هغه کاري فرصتونو خاطر باندې یو مطلب مطلب دي چې اته ورته خجوان برابر کې یو خپې سیګتی افغان کډوال سیاسي امنیتی لاملونه دي دي نسبت اقتصادي مسائل خو انساني ناورین او بشري بحران تبي خبره ده چې موږ ورسره دا اوس مهال لاسګري وایو زکه چې کچې ته موږ وایو چې په اوسنۍ شرایطو کې صرف هغه خلک وړي افغانستان ته لاړ شي چې هغوی په سیاسي لحاظ باندې طالبان ورسره مشکل لري. تاسو خپله فکر وکړئ په د افغانستان په حکومت کې تقریبا 3.5 میلیونه کارمند یعنی خلک چې معاش او امرار به حیات به کوو او په دې کې احتمالا 1 میلیون ښځې وي. یعنی دا خپله 3.5 میلیونه چې تاسو 1 میلیون ښځې بیکاره شولې او فکر وکړئ چې 3 لکه پخوانی عسکر یا 300 زره 1 میلیون 300 زره خلک خو اتومات بیکار شو. یعنی دا خپل بیکاری تر څنګ هغه تهدید سره دی مخامخ دی ځکه چې دوی په تیر نظام کې دولت کار کوونکي وو. اوس متاسفانه په اوسنۍ شرایطو کې سربیره پر دې چې اقتصادي ستونزې په افغانستان کې شته سیاسي ستونزې هم شته. په عین وخت کې که تاسو اجازه راکړئ زه غواړم هغه بل ورور پوښتنې چې ما نه یې وکړله هغه ته جواب ورکړم. او بیت په ما غزه باندې جواب ورکړم چې دې ما نه یې پوښتنه وکړله. ما فکر میکنم در مورد مسائل رقابت های منطقه در افغانستان به هیچ وجه ما نمیتونیم انکار از این کنیم که کشورهای خاک افغانستان میدان رقابت ها نبوده. امروز شما وقتی که میبینین که آمریکا ترجیح میده با پاکستان از پاکستان که با هندوستان رابط خوبتر داشته باشه حتی در سطح پایگاه های نظامی هم روش گپ میزنه، این مالدار یک بخشش به خاطر همون رقابت چین و آمریکا هست، رقابت چین با هندوستان هست. افغانستان امیال به باور ما به نظر ما میدان رقابت یا به اصطلاح تخطیر خیز قدرت سازی چین در منطقه مبدل شده. وقتی شما میبینین که با تمام بیرویگیش چین در افغانستان مادن در اختیارشان قرار داده میشه، دست آمد آزاد دارن مخصوصا در مناطقی که تحت کنترل هیچ نیروی سرحدی دیگه در افغانستان نیست. شما ببینید در مناطقی که چین میتونه عبور کنه، نفوذ پیدا کنه و عملا در داخل افغانستان، اونا در گذشته هم خواستن روی مادن افغانستان سرمایه گذاری کنن اما نتونستن. مثل اینه که لوگر قراردادش با چین امضا شد اما نتونست که امو تعهدات خود در اون وقت و بعد از او پوره کنه. یک معضل هست، ما بخوایم نخوایم افغانستان متاسفانه دینمی شرایط و ما فکر میکنم خدا کنه فکر ما غلط برای که اینمی وضعیت به خاطر از این کشانده شد که پای چین در منطقه داخل شوه و چین هم از هر لحاظ ضربه ببینه به مو شکل که دیگر کشورها ضربه دید و یا هم یک بلاک کاملا قویه که هندوستان بخش از او باشه بر ضد چین در منطقه جور شوه که ده حالت هم افغانستان فایده زیاد نمی کنه. اما مشوره ما به طالبانی است که شما لطفاً با چشم و عینک پاکستان به طرف هندوستان نگاه نکنین و به خوشخدمتی های چین هم راضی نشین. شما ببینین سرنوشت آیغورای مسلمان در چین چی گونه هست. البته یک مشترکاتی که بین چین و طالبان میتونه به عنوان یک اصل مطرح باشه که نه چین تعهد به آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق زنان و چین یگانه کشور است که نگفته که شما یک حکومت ناقاعده وسیع بسازین، گفتن که اصلا خوب است کابینتتون هم قبول داریم، هیچ مشکل هم نداریم، میتونیم که ما روی یک پلتفرم اقتصادی کار کنیم و در شورای امنیت هم هستیم، اگر یک قطعنامه میایه یک فیصله میشه ما میتونیم شما به ضد شما باشه ویتو کنیم. حداقل ما دیدیم در اسمبلی آخره که دایر شد چین ویتو نکرد اما رای مثبت هم به آنچه که برآوردن اصلاحات در افغانستان بود نداد. به هر صورت چین هر کشور منافع خود داره، منفی افغانستان. افغانستان گروه هایی را داشته که هر کدامش برای کشورهای دیگه
معنی نه خیلی برعکس. بله
په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکو احمد خان اندړ هم را سره ملګری شو. د شاغل مشال ټلیفون رابطه قطع شوې ده، نو بحث به له اغلی بارکزی او شاغل اندړ سره ادامه ورکړو. شاغل اندړ، ستاسو په باور د سیمې د هیوادونو دلچسپي په اوسنی افغانستان کې څه ده؟ پلانډولس
سلامونه ښاغلی تاسو او اغلی بارکزی صاحب ته وړاندې کوم، خپل هیوادوال ته تاسو ته ګوري. لکه څنګه چې بارکزی صاحب په اخر کې اشاره وکړه، د افغانستان د 15 کلنې جګړې کې زموږ واکدارانو تقریبا خپل منافع پردې د اهدافو لپاره قربان کړي دي، په دې کې هیڅ شک نه وینم. نو افغانستان اوس چې یو په داسې حالت کې ده چې د نړیوالو ډېرو هوادونو لکه د سیمې او د ځینو نورو برخلتونو دلته پخوا مو او سیم سترګې زموږ ډېرو معدنونو ته نیولې دي، خو په حقیقت کې افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا په منځ کې پروت یو هیواد ده چې ډېرو ته دغه ستراتیژیک نقطه د ارزښت وړ ده. که موږ فکر وکړو، چین اوس د نړۍ دوم ابرقدرت یا غواړي چې دوی هم ډېرې غوښتنې لري، ډېر د آینده لپاره ډېر پروګرامونه لري چې ځان ډېر نرم ډېر ښه دوست نیولی مونږ سره. خو زموږ واکداران باید خپلو ملي منافعو ته خپلو ارزښتونو ته احترام وکړي. د نړۍ د دغو جنګونو د سړو جنگونو قربانی نشو، موږ باید د خپل هیواد راتلونکی پر ځای کړو او وسنۍ حالت هم ډېر دقیق شو. چین، هند دغه هیوادونه دي چې ډېر په شدت سره په مخ کې روان دي، او د هند استخباراتو او منطقوي کارونو ته باید په ټیټه سترګه کتل شي. هند هم یو الغه هیوادونه چې ډېر په دغه سیمه کې خصوصا په دغه آسیایي هیوادو کې د دوی استخبارات ډېر قوي کار کوي. زموږ وسنی چارواکي باید ډېر په احتیاط سره قدم واخلي، تر هغو خدای مکړه چې بیا یو کورنۍ جګړې ته او یا هم د دوی د دغو سړو جنگو بیا قرباني شي او دغه سلور من انسانان
مانن اندرس مانن اغلی بارکزی، ستاسو په باور په کابل کې وسنی واکمنان دغه توان لري چې د سیمې د هیوادونو ترمن دغه رقم یو توازن رعایت کړي، لکه څرنګه چې اندر صاحب اشاره ورته وکړه چې ترڅو په افغانستان کې جګړه بیرته تودې نشي؟
په اوسنۍ شرایط کې زه دغه توان په دې کې نه وینم، ځکه چې متاسفانه په سیاسي لحاظ باندې او د دې تجربه هومره ډیره نه ده. دوی تر ننه پورې دوی ته فقط یو ستراتیژي ورکړل شوی او دوی هغه عملی کړي، مګر دا چې دوی په مستقلانه ډول باندې کینی او خپل دریځ اعلان کړي تر اوسه پورې نه دی شوی. او زما یې ربل هم دا ده چې که چېرته دوی دغه خپل منځي تفرقه چلري، حقانی گروه د نور ملا برادر یا په اصطلاح د قندریانو گروه سره، دغه به هم یو ستر ناورین افغانستان ته رامنځ کړي. زه فکر کوم چې په اول کې که چېرته دوی خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي، ځکه چې موږ ویلو د دې په کړنو کې متفاوت عمل کار شته، او د دې ترڅنګ دوی د شته کادرونو نه په افغانستان کې کار واخلي، حد الاقل یو معقول تحلیل د وضعیت نه ولري. دا زه فکر کوم چې دوی کېدای شي تر یو حده پورې هغه غوښتنو ته چې د افغانستان او د افغانستان حکومت او افغانستان خلکو نه کېدای شي ولري، بیا په هغه باندې عمل وکړي. خو اوس لپاره ډېر دا خبره راته ګرانه برېښي، ځکه چې د تجربې په لحاظ باندې دوی ډېره کمه تجربه لري. هیرم نه شي کوم طالبان چې شل کاله مخکې په افغانستان کې وو، همدارنګه چې د افغانستان دوی ویني چې دفترونه بدل شوي، موټرونه بدل شوي، سړکونه بدل شوي، شفاخانې بدل شوي دي، همدغسې د افغانستان سیاست هم په سیمه کې بدل شوی. او که د اقتدار له لحاظ نه دوی نشي تلای په سیاسي لحاظ باندې، حداقل د تفاهم او د توازو لارې نه دی غواړي چې د افغانستان ګټي خوندي وساتي، ځکه طالبان تر اوسه پورې هم ځان د افغانستان برخه نه ګڼي. همدغه رنګه د افغانستان خلک ځان دا نه ګڼي چې طالبان د هغوی برخه ده. په ایدیالوژیک لحاظ باندې یو حقیقت ده، مګر په سیاسي لحاظ باندې چې یو څوک احساس د تعلق دوی سره وکړي او په دوی باندې حساب وکړي، تر ننه پورې داسې څه رامنځته نه ده شوي. که چېرته خلک ازاریږي، وژل کیږي، خلک طالبان ته ډېره مراجعه نه کوي، توقع نه لري چې راشه دا کاراتوکا معاش راکه، کلینیک راکه. فکر وکړي که چېرته په همدغه اقتصادي وضعیت باندې چې نن افغانستان دی تیر نظام وای، آیا خلک به داسې چوپ پاته وای؟ نه، اول رسنۍ به څومره اعلانونه بکوله، خلک به څومره مظاهرې او تظاهرات بکوله، او دولت به مجبوره وله چې حداقل یو اقدام وکړي کنه. مګر اوس لپاره هغه توقع همیشه په افغانستان کې چې توقع د یو نظام نه کم شي، هغه په دې معنا دی چې خلک په هغه نظام باندې نور نه حسابي. نور خبره ختمه ده. د طالبانو پر سر باندې نن د افغانستان خلک دغه محاسبه نه لري. او طالبان که غواړي په افغانستان کې واکمن پاتې شي، باید خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست د نننۍ افغانستان غوښتنو او د افغانستان ملي ګټو پر بنسټ باندې جوړ کړي او مخته یوسي.
مننه. د طالبانو د یو ویاند انام الله سمنګانی سرګندونې لرو چې دوی د سیم له هیوادو څخه غوښتنې لري.
کشورهای همسایه و منطقه متفقند که باید در افغانستان امنیت باشد، افغانستان پیشرفت اقتصادی داشته باشد و به پای خود استاده باشد، چون این هم به نفع افغانستان هست و هم به نفع منطقه. امارات اسلامی در مورد این گونه نشست‌ها نگرانی ندارد. امارات اسلامی افغانستان به این نظر است که باید در نشست‌های بعدی به گونه مستقیم حضور هم داشته باشد.
اندرت سپ سرنګه د تماشته چې په راتلونکو سیمه ایزو غونډو کې د طالبانو اساس هم ګډون وکي.
ولنه ښاغلی هم دا اوسم په تر کې کېم دي اساس ګډون کې ګوري طالبان یو حقیقت ګرځیدل دی او نړۍ دوی یو حقیقت په نوم وسپیژني. پخوا د تورریستو زمونږ ورکوکي او دغه افغانانو چې دغه نړیوالو په جګړه سره چول مختلف دواړو خواو ته سلام ورکولې، زه د اغلی بارکزی له خبرو سره مخالفت نه کوم، دا شانسته، خو دا هم باید ومنو چې دغه ناخوالې ټولې له پخوانیو دولتونو همدغه د طالبانو امارت ته پاتې شوي دي. زه د طالبانو اساس څوک نه کوم، همدا اوس هم د خلکو رضایت په همدغه اقتصادي مشکلاتو سره سره د طالبانو اسلامي امارت نه زیاته نظر پخوانی د هغه کاغذي جمهوریت چې موږ ته امریکایان جوړ کړی و بیا په نیمه لار کې پریښودل او وتښتېدل. د طالبانو دغه اوسنی امارت حقیقت وګرځېد نړۍ ته او قدرت واخیستل مکتب، مګر د افغانستان د خلکو مناسبات یو ضرورت ده چې مجبور دي نړۍ به له دوی سره اړیکې نیسي. موږ کولای شو چې څه مشورې ورکړو، زموږ کادرونه باید ونوځي، زموږ کادرونه باید په افغانستان کې اوسیږي، او طالبان په واقعي توګه سره نه چې موقتی ډول سره دوی شرایط ورته آماده کړي. رسنوی ته د ښځو حقوق او داسې بشري او د نارینه حقوق ته، چې زموږ نارینه هم ډېر مشکلات لري، همدا اوس تاسو ویني ځینې ویډیوګانې ځینې خبرونه وځي چې د شپې پخواني پوځیان ویستل کېږي، او طالبانو هم په ځینې ځای کې منلې ده، ویلي چې موږ به هغه خلک چې زموږ په لیکو کې دي او دوی په خپل سر عمل کې هغه به له لیکو نه لرې کېږي او په جزا به رسول کېږي. نو ورځ په ورځ موږ وینو چې په ډېره ناست کې طالبانو د استازو شتون لیدل کېږي، او نړۍ مجبوره ده. دا موږ افغانان یو چې یو راته طالب سي بل مجاهد سي بل
مننه اندر صاحب مننه. دلته دغه یو خبره ده افغانان تل دا فکر کوي، په دې تیرو څلوېشتو کلونو کې دا فکر کړی دی چې نړۍ موږ ته مجبوره ده. اخر لپاره ځي فکر نه کوي چې موږ نړۍ ته مجبورې؟
دا زمونږه مجبوریت دی چې نړیوالو نه غواړو چې موږ وپېژنې. دا زمونږه مجبوریت دی چې نړیوالو نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، ځکه چې ملک او هغه خلک، هغه نظام چې نړیوال مشروعیت ونه لري، په کورنۍ کې مشروعیت ونه لري، هغه څوک دی؟ هغه څوک نه پیژني. ګوري د یو ملک مشروعیت د یو ملک هویت دی. یو دا سیاسي اختلافي نظر دی، یو په پرنسپ باندې موږ غږیږو. په پرنسپ له هغه باندې که چیرته تاسو یو ملک نه پیژني، یعنی هیڅ هغه سره هیڅ نه تعلق نه لري. هر څه چې د ملک راته په دنیا کې وخېستې چې اونه غواړي چې نور ملکونو سره رابطه ولري، او هغه ملکونه آیا په اقتصادي ټولنی لحاظ باندې کولی شي پرمختګ وکړي؟ طبیعي خبره ده چې نه. موږ د انزوا دوره تیره کړله. طالبانو اول دور د افغانستان د انزوا دوره وه چې هغه موږ تیره کړله، او غوښتنه دا ده چې طالبان دې د افغانستان د ګټو لپاره، د ځان ګټو لپاره نه، د پاکستان ګټو لپاره نه، د افغانستان د ګټو لپاره هغه خاوره چې د دوی پلرونه او نیکونه پکې پیدا شوي، روزل شوي او تر دې هم مسلمانان هم وو، د هغوی احترام لپاره نور نه افغانستان ملزوي کوي. نه، څومره چې افغانستان انزوا ته نږدې کېږي، څومره چې افغانستان منزوي کېږي، هغومره افغانستان سربېره پر دې چې شاتګ کوي په اقتصادي، ټولنیز، سیاسي لحاظ باندې هغه خپل قوت د لاسه ورکوي. نور هم بس دی، د یو ستر قدرت نه راغلو یو کوچنی قدرت شو، د رقابتي میدانو د چا خبره جګړو میدان شولو، د نیابتي جنگونو لمن سر باندې وشوله. هر سیاسي فکر ځانته یو فکر دی، مګر یو سیاسي جغرافیا واحده ده. په دې معنی افغانستان یو ملک دی، په دې کې هم مجاهد شته، هم طالب شته، هم خلقی شته، هم پرچمی شته، هم ماویست شته، هم وهابیزم شته، هم سلفیزم شته، حتی چې تاسو وایسته پکې شته. مګر دغه جغرافیا باید له منځه لاړ نه شي، خراب نه شي. هر یو خپل فکر، خپل ایډیا، خپل ایدیالوژي سره کوای شي په دغه خاوره کې ژوند وکړي، او هیڅوک دې ونه غواړي چې خپل فکر په نور باندې وټپي. ځکه د افغانستان معاصر تاریخ وښودله چې په زور، په جبر، په اکراه هیڅ شی نه کیږي. هغه تېر حکومت که قاغذي و، که فراشوتي و، که امریکایي و، که څه و، اوسنی نظام څه شی دی؟ حداقل موږ غوښتنه همدا ده چې مهرباني وکړي، دا ګز دا میدان ودرېږي انتخاباتو ته. که تاسو وایسته چې هغه انتخابات، ځکه انتخابات په دنیا کې اوس یو اصل دی، مجبور دی خلک پارلمان ولري. حتی په سعودي عربستان کې انتخابات شته.
مننه. د انتخابات مسله به خبرتیا وروسته راوخلو او بیا به بحث هم راټول کړو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي په چپو کې پروگرام زحمت شبر وړاندې کوم. په خبرونه کې مو میلمانه شکریا بارکزي او احمد خان اندړ. شغله اندړ، د طالبانو هڅې د دې چې لشتر لشتر د سیمې هیوادونه د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني، او د دې پر رسمیت پیژندلو له خاطر کوم اصول چې په نړۍ کې وړاندې شوی دی یو ته هم اغلی بارغزه اشاره وکړه چې یا باید انتخابات وشي، یا یو جرګه وغوښتل شي، یا هم د خلکو د مشارکت له لارې ولاره چاره ورته ولټول شي، لکه ټول پښتنه یا بل څه. فکر کوي چې طالبان به دغه سیاست ته مخه کړي او کنه هم دا سیستم به هم داسې دوام پیدا کړي؟
موږ دغه د انتخاباتو لړۍ ولیدلې په تېر جمهوریت کې، هم چې ډېرې ناندرۍ او ډېرې غلطیانې پکې وې. راځو دې ته چې په سر کې موږ باید پوه شو چې افغانستان خلک یو سرتاسري امنیت او سولې ته ضرورت لري.
اندرسب پښتنه دا وکړه ترڅو پوری چې د خلکو مشارکت نه وي په یو حکومت کې، هغه نړیوال پر رسمیت نه پیژني. یعنی دا یو مجبوریت ته چې په کابل کې څوک واکمن وي، هغه باید د مشروعیت لار چاره را پیدا کړي.
اجازه راکړي همدغه د سیمې وادونو د دغه استخباراتو، همدغه نړیوال د خصوصا د برخوستونو په خپل امریکا متحده ایالاتو چې د طالبانو د امارت په لومړي سر کې ماته وخړه، او بیا دوه کاله مخکې دوی ته په دفتر کې دوی سره معاهده وکړي، همدا یې په وخت ورسول. دوی وخت ورسول دي بیرته کې چې دوی په رسمیت پیژني، دا د افغانستان په ولس، په ملت باندې ملنډې وهل دي چې همدا خلکو جمهوریت ناکامي کې د همدغو جاسوسانو او په خپل همدوی چې زموږ جمهوریت په هر رقم لکه برزې تر چوي دا دوی ناکام کړی ده. اوس چې طالبان واک ته رسېدلي دي دوی ترې وخت ورکړ چې تر هو دوی د انتخابات شرایط په دغه حالت کې استراري حالت ته طالبان ویني چې اوس تر اوسه پورې موقتي اداره جوړه کړې ده او هم چنان تعینات تغیرات وروسته رسېدلي. زموږ کادرونو باید مخ ونیول شي. مشارکتي په دې معنی نه لکه پخوا غوندې چې فیصدیګانې معلومي مشارکتي باید د افغانستان د اصلي بچیانو نه بدتر وسو چې هغه خلک چې لاسونه د خلکو په وینو سره نه دي هغه د راولي دولت کې واک ورکړي. ټولې څوکۍ د ملاصاحبانو مولصاحبانو قاري صاحبانو ته نه ورکړي. موږ د افغانستان پرمختګ ته ضرورت لرو. دا پرمختګ زموږ په دغو لوستو همدغه تعلیم یافته خلکو چې خپل هم دي په دغو باندې کېږي او که دغه لړۍ رواني زموږ کدرونه ووځي موږ به ډېر عادي تخنیکرانو له پاکستان او له ایران او نورو هېوادونو له هندوستان راغواړو. له دې نه باید مخنیوی وشي. د اوس لپاره د انتخاباتو شرایط زه نه وینم او که کېږم دا به ډېرې مرجي انارشیزم به وي. که به دی طالبان ته وخت ورکړل شي تر هغو د موقت اداره دا نظم دسپلین حکومتداری
تاسو څه فکر کوئ چې څومره وخت نور باید طالبانو ته په همدې اوسنی شرایطو کې ورکړل شي؟ څه اټکل کوئ؟
شل کاله جمعیت ورکړی و اخر کې ټول ناندری وي منم نه منم خبرې اقلا یو څو وخت نور هم د طالبان ته څو میاشتې وخت ورکړل شي. دوی هم په ډېر داسې حالت کې دي په منځ کې ډېر افراطي خلک دي. دوی په منځ کې شاید ډېرې خبرې روانې دغه شرایط د دوی د 15 کالو مخکې امارت اسلامي ته وګورو که اوس ته وګورو ډېر فرق ده. اوس ښځې آزادې کار ته ځي امپراتورونو اسا ورو ورو شروع کېږي شخصي شروع دي دولتي هم شروع دي مکتبونه ښوونځي په شروع کېدو دي ځینې شروع شوي دي او ښځې آزاد بې محرمه کار ته ځي خپلې سوداوې کوي او آزادي د بیان همدا اوس موږ تاسو ټول وینو چې له دغه خارج نه موږ ورغږیږو انتقادونه کوو نیوکې کوو په طالبانو په ادارو باندې په کارکردګي باندې بنا زه خو داسې یو شی نه وینم چې ډېر لوی ممانعت یې کړی. وړې خبرې شته داسې وړې مسایل شته چې موږ دا باید وینو کو چې دا ټول د افغانستان دولت یا امارت ټول په بدنامه کو.
مننه اندرسن مننه. د خبرونې څو دقیقې پاتې دي او په اخر کې به دا موضوع بیرته راوخلو چې د سیمو د هیوادونو ګټي پڅ کې دي او د افغانانو ګټي پڅ کې دي چې له دغه هیوادونو سره یو تعامل وکړي. اغه لپاره ځکه کته سلفن خپل نظر څرګند.
د سیمو هیوادونو ګټي په یو باثبات افغانستان کې ده او د افغانستان ګټه په دې کې ده چې یو مشروع او د افغانستان د خلکو په غوښتنو باندې ولاړ نظام رامنځته شي او د طالبانو ګټه به په دې کې چې دوی خپل داخلي کړنو ته تغییر ورکړي او همدارنګه خپل بهرنی سیاست ته هم دوی تغییر ورکړي. طالبان یو بل نوی صفحه ته را داخل شوي دي چې په هغه کې دوی باید په مستقلانه ډول باندې د افغانستان د ګټو پر بنسټ باندې تصمیمونه ونیسي. سیمه هیوادونو ته هم پکار ده چې د افغانستان اوسنۍ شرایط په منظم باندې او مکمله توګه باندې درکړي. که چېرته دوی وغواړي چې بیا د افغانستان د یو بل نیابتي جنګ لپاره ګټه پورته کړي چې فکر کوم چې سیمه به دومره نارامه شي چې هیڅ ملک به هغې ناورین نه خوندیتوب ترلاسه ونه کړي.
او بخشي هغه لپاره د سیمه هیوادونو چې وسام ورته ګورو دوی په یو خل نه دي د افغانستان په برخه کې. لکه د خبرونه په پیل کې په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه چین دی نیو ډیلی غونډه ته ورانه غي پاکستان ویل چې دی غونډه ته نه ورسو. دغه سه اختلافات چې تاسو وایئ چې چیرته هم دا اختلافات دوام لري سیمه بن آرام شي آیا د سیمه قدرتونه په دې نه پوي شي؟
د سیمه قدرتونه پوي که تاسو متوجه شي واسطه مول چې عملان افغانستان یو بل میدان د جنگ ته بدل شوی یو بل نیابتي جنگ ته. ولې چین د هندستان په کانفرنس کې ګډون ونه کړ؟ ځکه چې د چین او هندستان رقابت اوس نو یو پیچلې خبره نه ده یو ښکارا خبره ده. ولې پاکستان ګډون ونه کړ؟ ولې خپل طالبان ګډون ونه کړ؟ دا په دې خاطر باندې چې موږ ټول پیګو چې نیابتي جنگونه او د خپل طالبان ما مخکې تاسو ته خپل دیوم یو خطر دی کنه او دا خطر به تر رقم مهار شي. ولی طالبان ایران کانفرنس ته دعوت نشو؟ متاسفانه هر هغه کانفرنس چې د افغانستان په نوم باندې دایریږي او افغانستان هلته غیر حاضر وي او کوم تصامیم چې د افغانستان پاکله باندې نیول کیږي هغه تر ډیره هدا پوری عملی بانه لري. دا موږ په تاریخ کې لیدلې نو طالبانو ته پکار ده چې فکر کوم چې ټول ملکونه دوستان دې باندې خفه کیږي نه، لکه چې ما مؤثر انتقاد او د حل لاره شل کال کیږي چې په دې باندې او دې اصول باندې روان یو، څوک خوشاله کیږي څوک خفه کیږي. ما په نظر کې چې ما ته زما ملک زما خلق راته ګران او عزیز دی او ځان ورته مسؤول ګڼم، په دې شیانو کې ځان ورته پړ ګڼم. نو ځکه وایم چې طالبان باید خپل کړنو کې تغییر راولي، خپل سیاستونو کې تغییر راولي، کله متاسفانه افغانستان به داسې یو جګړې ته ودانګل شي چې طالبان خو پرېږدي چې دا ټول نور د طالبانو هم فکرانو ورسره یو ځای شي بهاروای به نه شي. چې مسلمانان اوس موږ د چین په ځد باندې د چین په طرفداري د هندوستان په ځد باندې موږ نه کار اخیستل کېږي، ډېر ژر به موږ وینو چې د روسیې په ضد باندې به کار موږ نه اخیستل کېږي، د ایران په ضد باندې، د امریکې په ضد باندې. دا بیا هغه وخت دی چې هیڅوک
مننه غلی بارکزی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. شاغلی اندر لتاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په لومړۍ برخه کې عاطف مشال نه مننه کوم چې را سره وو، بیا متاسفانه ټلیفون رابطه قطع شوله. تر بلې خبرونه مو په خدای سپار.
گل خیستا زوانی جانانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانانا تا تچیر ترسی چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی فلزان